د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال دوه زره شلم د نومبر د میاشتې اولنۍ نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچکی امریکا کې په دریم نومبر کې کوونکو صدارتي انتخاباتو وړاندې صدر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن نن تر ټولو زیات مهمو ریاستونو کې خپل کمپینونو کې برخه اخلي افغان چارواکي وایي په قندهار ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې څلور شپېته طالب وسلوال وژل شوي دي او شل نور ژوبل شوي دي افغان په قطر کې طالبان او د افغان حکومت وفد تر اوسه پورې د سولې په خبرو اترو کې په څه نه دي سلا شوي پاکستان کې سیاسي مخالف پټو د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په وروستي بیان باندې سخت رد عمل څرګند کړي او د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د حکومت نه د کورونا چارو مرکزی وزیر په بیان د سپیناوي غوښتنه کړې او په وخت کې د خبرونو تفصیل ته امریکا کې په دریم نومبر کې دونکو صدارتي انتخاباتو وړاندې صدر ډانلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایډن نن تر ټولو زیات مهمو ریاستونو کې خپل کمپینونو کې برخه اخلي د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د خالی پورس پنسلوانیا ریاست کې سلور جلسې کړي او د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن د پخوانی صدر براک اوباما سره یوځای د میشیګن ریاست دوره کړي ډانلډ ټرمپ په پنسلوانیا ریاست کې د وینا په وخت ویلي د ډیموکراتیک پارټۍ مشران په انتخاباتو باندې اثر غورځولو لپاره د کورونا وایرس په سر سیاست کوي او وعده یې کړې چې په ملک کې به کله هم د کورونا وایرس له وجې دوباره کاروبارونه او دفترونه نه بندیږي او په خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن یې د کورونا وایرس له کبله د ټول ملک تړلو تورونه لګولې دي افوا جو بایډن د پخوانی صدر براک اوباما سره د میشیګن ریاست په ډیټرایټ او فلینټ ښارونو کې غونډې کړي جو بایډن په خلکو غږ کړي چې د ملک بدلولو اختیار د هغوی په لاسونو کې دی او څوک هم د هغوی مخه نشي نیولی چې په لوی اکثریت سره ووټ واچوي او د ملک جمهوریت برتا په خپل لاس کې واخلي په امریکا کې د انتخاباتو وړاندې شوی سربیاګانو کې جو بایډن په قامی کچا د صدر ډانلډ ټرمپ نه د 0% پوینټونو سره وړاندې دي خو په مهمو ریاستونو کې جو بایډن د 0% پوینټونو سره مخ کې دي کم چې با په ممکنه توګه باندې د صدر په جوړېدو کې تر ټولو لوی کردار لوبوي افغان چارواکي وایي په قندهار ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې څلور شپېته طالب وسلوال وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي د میډیا رپورټونو تر مخه د قندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرې یوې هفتې راهیسې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې انختې روانې دي او چارواکي وایي تېره شپه افغان ځواکونو په ناګهان او کوهک سیمو کې په طالب وسلوالو باندې بریدونه کړي دي طالبانو د دغه حکومتي داوو په حق له تر اوسه پورې سن دی ویلي قندهار کې د جنگونو د لړۍ په داسې حال کې شروع شوه چې د تیری میاشت راهیسې په قطر کې طالبان او د افغان حکومت نماینده وفد د سولې خپل منځي خبرو اترو تناستي خو دواړه اړه خاطر اوسه پورې د مذاکراتو په ایجنډا نه دي متفق شوي قطر کې د سولې د خبرو باوجود د افغانستان بیلابیلو برخو کې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ انختی سختې شوې دي چې په سلګونو طالبانو امنیتي ځواکونو او عامو خلکو پکې خپل ژوند بیللې دي افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د حکومت نور مشران پرله پسې په طالبانو باندې زور راوړي چې باید د خپل منځي خبرو په وخت دزبندي اعلان کړي خو طالبانو لا د دزبندي غوښتنې ته غاړه نه ده ایښودې پاکستان کې سیاسي مخالف پټو د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په وروستي بیان باندې ډېر سخت رد عمل څرګند کړي او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د حکومت نه د کورونا چارو وزیر په بیان د سپیناوي غوښتنه کړي عوامي نېشنل پارټۍ ویلي حکومت دا خبره واضحه کړي چې آیا د دوی پارټۍ د ترګرې خلاف جنگ د ریاست د تحفظ لپاره کوو او که د ریاست خلاف د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه تیر ورځ پنجاب کې یوې د سورې ته په وینا کې د مخالف مسلم لیگ نون په بیانیه د نیوکو قبول او په وخت ویلو چې عوامي نېشنل پارټۍ په مشرانو قاتلانه حمله د هغوی د ترهګرۍ خلاف بیانونو باندې د طالبانو په رد عمل کې شوي او هم د دې له کبله د دغه پارټۍ یو مشر غلام احمد بلور د کورنۍ غړي او د پارټۍ یو بل مشر میا افتخار حسین زوی وژل شوي او دا وخت چې څوک هم د مسلم لیگ نن د بیانیه ملګرتیا کوي هغوی هم د خطرې لاندې دي. د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په ټویټر باندې ویلي ریاست ته دا خبره واضحه کی چې اعجاز شاه رښتیا وایي او که دروغ. اخوا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت مشر محسن داول د کورونا چارو د وزیر د طالبانو په حق لا بیان د جرم اعتراف بللې او وایي د داخله وزیر بیان د پی ټی ایم د هغه بیانیې پخلی کوي چې د پاکستان دننه د ترهګرۍ او د پښتنو په وژنو کې ریاست او اسټیبلشمنت لاس لري. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د داخله چارو مرکزي وزیر په روسي بیان باندې سره دی عمل نه دی ورکړی.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د نهې پورس با د امریکا خلک د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې ووټونه کوي او بلخوا د امریکا دوه صدارتي امیدواران د کمپین په اخیرنی ورځو کې د هغه ریاستونو دوره کوي کم ریاستونه چې دغه انتخابات ګټلو کې مهم رول لوبولی شي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خالی پورس په پنسلوینیا ریاست کې سلور لاریونونو کې برخه اخیستې ده. پنسلوینیا هغه ریاست دی چې د 2018 په انتخاباتو کې پکې ډونلډ ټرمپ ډیر په لږ ووټونو ګټلی و. بلخوا د هغه حریف د ډیموکرات پارټۍ جو بایدن د امریکا په خوانی صدر باراک اوباما سره په لاول ځل په انتخابي کمپینونو کې برخه اخلي او دواړو د فلینټ او ډیټرویټ ښارونو سفر کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو او د اخیری کمپینونو په حواله سره تفصیلي رپورت شویب زاده راکړي.
د خالی شنبه په ورځ صدر ډونلډ ټرمپ په پنسلوینیا کې سلور جلسه کړي چرته چې هغه د امریکا په سپریم کورټ نیوکه وکړي چې د ریپبلیکن ګوند لخوا د غیر حاضر ووټونو لپاره درې ورځې اضافي وخت غوښتنه یې رد کړې و. صدر ټرمپ ویلي دا د امریکا سپریم کورټ لخوا تر ټولو وحشتناک کار دی چې د دې هیواد سره کړي. نوموړي زیاته کړي موږ باید پوه شو چې چا ګټلې ده. په موټرزول کې خپل اخیری جلسې ته د وینا په وخت صدر ترامپ د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه یو صدارتي امر لاسلیک کړي چې د امریکا د توانایي یا انرژي محکمې ته ویل شوی په امریکا کې د قدرتي ګیس د معلومولو لپاره د امزکه غوسولو په اثراتو مطالعه وکړي. دا کار په غربي پنسلوینیا کې د کارونو روزګارونو لوی ذریعہ ده. ترامپ په بایدن تور لګولې چې هغه د امزکه په غوسولو بندیز لګی کچره هغه انتخابات وګټل. جو بایدن بیا دغه خبره ردی. په دغه جلسه کې صدر ترامپ د امریکا ځانګړي ځواکونو مننه هم وکړه چې په نایجیریا کې د خالی پورز ځانګړي عملیات کړي او د ځنو وسلوالو لخوا تختول شوی یو امریکایي راخلاص کړي دی. پینټاګان تر اوسه پورې دغه تن په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خورایټرس خبري ایجنسۍ د یو بینومه امریکایي چارواکي لخوا ویلي چې اتیش کلن فیلیپ والټن روانه اونۍ تختول شوی و. په کال 2018 کې صدر ترامپ په لږو ووټونو پنسلوینیا ګټلې وه. د رایټرز او ویبساس پولز تر مخه په دغه ایالت کې اوس صدر ترامپ د بایدن نه 15% وروسته دی. هم تیره ورځ بیا جو بایدن په لومړي ځل د پخواني صدر باراک اوباما سره په شریکه په انتخابي کمپاین کې برخه واخسته. دوانو د میشیګن په دوه ورځنی کمپاین کې په وړمبۍ ورځ په فلینټ او ډیټرویټ کې کمپاینونه کړي. په دغه ایالت کې د دوه ورځو د کمپاین هدف د رای ورکوونکو ملاتړ ترلاسه کول دي. د میشیګن په فلینټ ښار کې په انتخابي جلسه کې بایدن کورونا وبا ته د ترامپ په ځواب بیا پام وګرځاو او خلکو ته ویل موږ به د وایرس ته ماتې ورکو او دا به په کنټرول کې راولو او د دغه لپاره لومړی ګام چې موږ به اخلو هغه به ترامپ ته ماتې ورکول وي. د خالی شنبه په ورځ ناوخته د جو بایدن د کمپاین ډلې په یو بیان کې د سټینفورد پونتون د تازه اندازو په اړه خبرګون هم څرګند کړي. یاد پونتون اټکل کړي چې د جون او ستمبر په میاشت کې د صدر ترامپ په جلسو کې اضافي 1500 کسان د کورونا نه ناروغ شوي او تر 200 پورې مړ شوي دي. خو دغه اټکل د پلټنو پر ځای د شمیرو په ماډل شوی او د بل چا لخوا یې بیا کتنه هم نه ده شوې. د بایدن د کمپاین بیان انډریو بیټس په یو بیان کې ویلي ٹرمپ د خپل سخت پلویانو د ژوند هم اړو پروانه کوي. د پولیټیکو اخبار د یو رپورټ تر مخه وایټ هاوس د پوهنتون دغه څېړنه د نیمګړتیا ډکه بللې او د صدر ټرمپ پلویانو شرمولو یو سیاسي هڅه بللې ده. په امریکا کې قومي نظر پوښتنې ښایي چې بایدن د ټرمپ نه د وو نه تر 8% پوائنټونو سره وړاندې دی، که څه هم دغه شمېره بیا به مهم ایالتونو کې د نیمایي پورې ده. دا هغه ایالتونه دي چې د الیکټرل کالج د وټونو فیصله به کوي. په امریکا کې د ریئل کلیئر پالیټکس ویبپاڼې تر مخه ټرمپ او بایدن په فلوریډا، اریزونا او نارت کیرولاینا کې په برابر مقابله کې دي، ولې ټرمپ بیا په میشیګن، پنسلوینیا او ویسکانسن کې د جو بایدن نه وروسته دی. د نومبر 3 نیټې وړاندې د رایې ورکولو یا ارلی ووټینګ هم په لویه شمېره کې روان دی چې ښایي د صدارتي کاندیدانو په حق یا مخالفت کې خلک رائے ورکړي، او دا هم غواړي چې د انتخاباتو په ورځ د کورونا او بعد لاسه زیاته ګڼه ګوڼه نوي. د خالی د ورځې پورې د 2.9 میلیونو نه زیاتو امریکایانو د وړاندې نه رائے ورکړي. دغه شمېره د کال 2014 د انتخاباتو د نیمایي نه ښه زیاته ده. د امریکایي انتخاباتو د پروژې تر مخه په کال 2014 کې 1.8 میلیونه امریکایانو رائے ورکړې وې.
د نومبر په 3 نیټه چې په امریکا کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي، ډیوا د پېښور یونیورسيټي زده کوونکو سره په دې اړه یو مباحثه کړې ده. کچرې موجوده صدر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا صدر وټاکل شي یا جو بایدن ټاکنې ګټي، نو د دې ممکنه اغیزې به په پاکستان باندې شي. د انټرنیشنل ریلیشنز د څانګې زده کوونکی جنید خان وایي دوانو صورتونو کې بعد پاکستان پاړه د امریکا پالیسۍ کې څه بدلون رانه شي. قبل خوا میرمن هرا حیات وایي ټرمپ د دې سیمې په حق لا خپل تګلاره جاری ساتي، خو که بایدن منتخب شو نو د دې کې به نرمی راشي. د پولیټیکل ساينس د څانګې زده کوونکی سید خالد الله شاه وایي که بایدن منتخب شو نو د دې په وینا هغه چین سره ښې تجارتي اړیکې سادل غواړي، او د دې مثبتې نتیجې به په چین پاکستانی اقتصادي رهداري هم وشي. خو هم د سیاستیاتو د څانګې یو بل زده کوونکی محفوظ عالم بیا وایي چې ټرمپ د پاکستان د اقتصاد لپاره غوره صدر وي، ځکه چې هغه په تجارتي اړیکو زیات زور اچوي. د دې مباحثې په حواله سره نور تفصیل د ډیوه خبريال مدثر شارا کوي.
موږ دا وخت په خبر پونتون کې موجود یو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په امریکا کې په 3 نومبر باندې دوه ورځې پس صدارتي ټاکنې دي. دلته کې موږ د پوهنتون د مختلفو څانګو د زده کوونکو راغون کړي د سره په خبرې کو چې د دغه امریکایي انتخاباتو اغیز په پاکستان باندې او په دې منطقه باندې څنګه وي. لومبیا جی که تاسو را سره خپل ځان راو پیژنئ، تاسو نوم سره کوم ډیپارټمنټ کې؟
جی زمان نوم جنید خان دی، زه د بی ایس آی آر 5 سیمسٹر سټوډنټ یم.
تاسو توقعات کې جو بایدن ګټي نو د پاکستان باندې به ساس راتوي، که ټرمپ په دویم ځل باندې وګټي نو دغه به ساس راتوي؟
امریکا چې کوم دی دا غي سمو په اړه چې کوم پالیسی دا هغه بس ډیفرنٹ ډراستیک چینج بنل راځي. که بایدن کې ټرمپ دا یو سیم شیز دی، امریکا چې کوم دی یونیټری پالیسی استعمالي زمون دی لپاره د حیثیت چې کوم دی امپورټنس دا دی کنه چې مو خپل رول افغانستان کې دی هیلپ کول شو، او په ایران کې چې کوم دی د ماستر او ایران سره چې کوم پرابلم دی هغه مو هیلپ کول شو. زګه چې بایدن چې کوم دی ویلینګ دی کنه چې هغه ایران پالیسی چې کوم دی کنه رینیو کی.
صحیح قدر بونو کتون کو دلته کې را سره یو زده کون کې موجوده دا راځي چې د سره خبرې کو تاسو ډم بیا خپل ځان راو پیژنې، تاسو نوم سره په کم کلاس کې سبق وایي؟
زما نوم هرا حیات ته، او زه د بی ایس کمپیوټر ساينس سټوډنټ یم د اکرا نېشنل یونیورسيټي.
خدارا ته وایي په دې دواړو صورتو کې چې ټرمپ ګټي او جو بایدن ګټي، افغانستان ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې تاسو باندې ټرمپ پالیسی هم کتلی وي د افغانستان متعلق، او د جو بایدن به هم لوستي وي.
سر کومنګ وګورو چې کوم څنګه کرنٹ پرزیدنٹ یو ایس اے چې کوم دین او هغه ډونالد ټرمپ ته نو د اغي لګون چې کوم لائن سي کوم چې د اغي اکونومک زونز دین او هغه لګون دی هارد دی. جو بایدن کومنګ وګورو نو اغي لګون سافټ دی، اکونومک زون شو اغي چې کوم ریلیشنز دین هغه لګ سافټ پاتې شوی زموږ هر یو ایشیا کنټری سره. نو د دې په تر باندې ډونالد ټرمپ زموږ اگین پرزیدنٹ رالو نو هغه زموږ ټول ایشین کنټریز په چې کوم ریلیشنز یې ولګونه ټف ثابت شي لګون دی، او چې جو بایدن رالو نو هغه به د ټول پر سافټ اکنامک زون په حوالی سره هم ټیک وي.
تاسو نوم دې کوم کلاس سټوډنټ دی تاسو؟
جی زما نیم سید خالد الله شاه دی. پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سره تعلق ساتم او افیس مستر سټوډنټ يم.
امریکا په سو وختونو کې پاکستان سره کومک کړي دي مرسته کړي دي تر غړی په ضد باندې سو وختونو کې بیا پاکستان هم ګیلي کړي دي د امریکا نه امریکا هم ګیلي کړي دي پاکستان نه چې هغه شان کردار نه دي دغه دواړو صورتو کې تاسو څنګه ګورئ که جو بایدن راځي نو څه صورتحال به وي د تر غړی په ضد باندې او که ټرمپ یو ځل بیا راځي نو څه صورتحال به وي.
جو بائیڈن چې کوم له یو دغه 35 ایئرز نه مطلب د سینیټر مطلب ایک ډېر زیات رول دی او دوم خبردار یو وایس پرېډن پاتې شوی دی او سره سره خبردار دی 2008 الیکشن کې هم کاندیډیټ وو خو بیا لکه دی ته مخ نکړه ورسله او غینه بعد جو بائیڈن چې کوم پالیسی دی او ټرمپ پالیسی دی ریګارډینګ د افغان پیس هغه یو دی. جو بائیڈن چې کوم دی هغه سیرو مکو کې ویلی دی مطلب د افغان چې کوم پالیسی دی هغه به زمونږه چې کوم ټرمپ ته هغه به هغه پالیسی وي یو خبر دی هغه دا چې مطلب هغه سره موږ تعلق هم نسته هغه د امریکای انټرنل پالیسی دی چې مطلب دا چې کوم دی اکنامکس مطلب اکانومي دی کنه هغه جو بائیڈن چې کوم دی هغه لک سافټ لاینر دی هغه لکه تعلق واړی چې چاینا او د سره اکنامیک ریلیشن وساتي او ساته پتري چې پاکستان چې کوم دی هغه چاینا سره ډیر اټیچ دی روسی پیک نو دې کې موږ دا ویل شو چې چاینا سره کړه جو بائیڈن تعلق ساتي دی هغه سره نو هغه سره د پاکستان چې کوم دی اکنامیک زون چې کوم دی هغه به سره سټیبل کیږي.
صحیح ډیر مننه.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
ګلګت بلتستان کې چې د نومبر په 15 سمه ټاکنې کېدونکې دي خو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په واکمن تحریک انصاف ډلې د ترخلو او د ټاکنو قائدی قانون پرځت د فعالیتونو تور لګول کیږي. د حزب اختلاف ډلې وای تحریک انصاف د دغه کمپاین د لپاره حکومتي فندونو اعلانولو په بدل کې د ځای خلکو نه د هغوی د ووټونو غوښتنه کړې ده. بلخوا وزیر اعظم عمران خان هم ګلګت بلتستان سیمې ته سفر کړی دی. نور تفصیل په دډیو خبريال احسان محمد خان راکړي.
په ګلګت بلتستان کې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن په شمول د اختلاف ګوندونه وای واکمن تحریک انصاف ګوند له لوري په سیمه کې روان انتخابي کمپاین کې د ټاکنو قاعده او قانون پر ضد فعالیتونه روان دي. د پاکستان پیپلز ګوند ګلګت بلتستان وایاند سادیا دانش وی او ای دیوته ویلي د حکومتي ګوند له لوري د ټاکنو وړاندې د قلیو د پاره د غروان کړې شوی فعالیتونه د ټاکنو کمیشن ته هم سرګن کړي خو کمیشن پرې کوم غو نه دې کړې.
نو پری پوز لیگ کا ایک سلسلہ جاری ہے یا منسٹر وغیرہ آ کے یہاں پہ اعلانات کر رہے ہیں گورنمنٹ ہاؤس کو باقاعدہ انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کا سیکرٹریٹ بنایا ہے وہ اپنی تمام پارٹی کی کیمپینز اور اپنے ورکرز کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہاں وہیں پہ بیٹھ کرتے ہیں.
سادیا دانش وائی حکومتی وزیران پرانستی مٹ انتخابی کمپائن کے برخہ اخلی او ٹولے حکومتی وسیلے د خپل کاندیدانو د گټه د پاره کاروي په کروڑونو روپو اعلانونه ترسره کوي او ورسره د گورنر مانای سخای د ګوند سیاسي دفتر جوړ کړي. سادیا دانش زیاته کړه د حکومت غیر قانونه فعالیتونو پر ضد عدالت کې آئینی خواست هم جمع کړي. بلخوا د ګلګت بلتستان د ټاکنو کمیشن مشر راجا شهباز خان دوه ورځې وړاندې وی او ای ډیو سره مرکه کې دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د درغلیو پاکي ټاکنې به تر سره کوي. د ویلی مونږ هر ډول تیاریانی نیولی دي چې دغه ټاکنې د درغلیو پاکي تر سره کړو. د سارنې د پاره مو د کیمرو نظام هم پر ځای کړی دی. اخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ خپل هم ګلګت بلتستان ته سفر تر سره کړی او په ګلګت کې د سیمې د آزادۍ پریډ غونډې ته وینا وروستو یې د دیامیر باشا بند د پرمختیايي کار په اړه جاج هم اغیسته. یاد دیوی د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری په 15 نومبر تر سره کیدونکو د غټاکنو د پاره د 28 اکتوبر څخه په سیمه کې انتخابي کمپاین غونډو کې ګډون کوي او د مسلم لیگ نون ډلې تر مخه د دغه ګوند مرستيال مشره مریم نواز شریف به په 8 نومبر سیمه ته سفر تر سره کوي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا اپټ آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان حکومت او طالبانو د مذاکرات کوونکو پلاوو د تماس ډلو ترمنز ناستې یا غونډې جاری دي، خو اوس هم دواړه ډلې کمې فیصلې ته نه دي رسیدلې. د افغان حکومت د مذاکرات کوونکو پلاوي غړي شریفا زرمتی وای د دواړو پلاوو د تماس ګروپونو ترمنز پر لپسې ناستې او خبرې جاری دي تر څو چې دوی یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. ځینې پخوانی طالب چارواکي وای په افغانستان کې ځینې علتونه موجود دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ په لار کې خنډ جوړوي. تفصیلي ریپورت په دغه خبريال حکمل روان را لګل.
د افغان سولې لپاره د تیر یوې نیمې میاشتې راهیسې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوو د قطر په پلازمینې دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي دي او د دواړو لورو د تماس ډلو ترمن ناستې ترسره کیږي، خو دوی لا هم د خبرو په طرز العمل هوکړې ته نه دي رسیدلې. په دوحه کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي د تماس ډلو ترمن پر لپسې ناستې دوام لري.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره د پلاوي او طالبانو د پلاوي د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پر لپسې توګه ناستې او خبرې دوام لري، خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د افغانانو ترمن د خپل منځي خبرو کولو یو نیمه میاشتېږي، خو دوی لا هم د خبرو د طرز لمر په سر اختلافونه نه دي هوار کړي چې لا عمل د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. دواړو غاړو ترمن اصلي اختلاف پر دې دی چې د سولې پیل شوی خبرې پر کوم بنسټ مخ ته ولاړې شي. بلخوا پخواني طالب چارواکي روانو خبرو ته خوشبینه نه دي او وايي په افغانستان کې ځینې سببونه موجود دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی.
چې دانته وستا زموږونه دي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پیشرفت کې په بین الافغاني مذاکراتو کې نه ده شوی. نو هم بین الافغاني مذاکراتو کې زه فکر نه کوم چې پیشرفت کې وشي. د باور تدا د باندې تللی ده او د اعتماد د باندې تللی دي. یګانه ملت کولای چې امریکایان دا د سولې کلی د ملت په لاس ورکړي.
د رپورټونو لمخې ویل کېږي چې قطر او یو شمېر نور هیوادونه به په خبرو کې د پټه په ولاړ حالت د ماتې دولو لپاره د منځګړې رول ولوبوي. خود دی طالبانو دی قطر دفتر وایان محمد نعیم ویلی بین الافغانی خبرو کې دی منځګړی په نوم څوک نشته او پریکړه دی مرکچی چې مونږ صلاحیت ده. دی دوه خبرې دی سپتمبر پر 12مه پیل شوی، خو تر اوسه دواړه لوري دی عمومي خبرو پر ایجنډا او طرز عمل هوکړی ته نه دی رسیدلې. حکمل صدات دی وریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په نړۍ کې یو ځل بیا د کرونا وایرس پیښې سیوا کېدل سره ملکونو لاکډاون او حفاظتي ګامونه پر ځای کړی دي. د امریکا جان هاپکینز یونیورسيټي تر مخه د کرونا وایرس لامل د اغیزمنده کسانو د شمار په کچا په نړیواله فهرست کې امریکا تر ټولو وړاندې او بیا هندستان دی. د صحت عالمی اداره یا دبليو ایچ او وای چې دوی دا اختیار نه لري چې دا وبا به طرفه پلټنی وکړي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال ارباب محمود علی راکې.
د رایټرز خبري ادارې تر مخه په امریکا کې د مرزونو او د دې د مخنیوي ادارې سی ډی سی او ویل دي چې د خالي پورس د یو لک پورې د کووډ 19 نوې پیښه رامخته شوې دي او د زرو نه زیات کسان مړه شوي هم دي. په امریکا کې په یو ورځ کې د غیزمن کسانو رامخته کېدلو سره دا په نړۍ کې په یو ورځ کې د وایرس نه د ناروغ کېدلو کسانو تر ټولو لوړ شمېر ده. د دې نوړاندې د ستمبر د میاشتې په 12مه نیټه هندستان ویلي وو چې په هیواد کې شاوخوا 98,090 پیښې په یو ورځ کې رامخته شوې دي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه د خالي د ورځې پورې په امریکا کې د کووډ 19 له امله د 2,01,000 نه زیات کسان ناروغه شوې دي. یونیورسيټي په امریکا کې د اغیزمن کسانو شمار د 90,00,000 نه زیات خي. په امریکا کې د کووډ ټریکینګ پروجیکټ تر مخه په وروستو کې دا کووډ 19 پیښې د زیاتو ټیسټونو په وجه نه دی رامخته شوی. رایټرز خبري ادارې وایي په 13 ورځو کې په امریکا کې شاوخوا 100,000 خلک د کرونا وایرس له امله ناروغ شوي دي. د امریکا نیویارک ښار د کووډ 19 د زیاتو پیښو په وجه ویل دي چې ریاست ته څوک هم راځي هغه به د ټیسټ نه وړاندې کم از کم تر 3 ورځو پورې ځان قرنطین ساتي. په دې نوې ګام به د چهارشنبه د ورځې نه عمل شروع شي. ای پی خبر اداره د صحت د نړیوال ادارې تر مخه لیکي چې په یورپ کې د کووډ 19 پیخې د لسو ملیونو نه سیوا شوې دي. د زیاتو پیخو رامخته کېدلو وروسته یورپي هیوادونو کې نوې ګامونه پر ځای کړل شوې دي او په ډېرو علاقو کې په دویم وارې هم لاکډاون اعلان کړل شوې دي. د انګلستان وزیر اعظم بوریس جانسن او ویلي دي چې د زیارت د ورځې نه به په هیواد کې د یوې میاشتې پورې لاکډاون عملي کوي. په برتانیا کې دا ګامونه په داسې وخت کې اعلان کړل شوې دي چې په هیواد کې د کرونا وایرس له امله د اغیزمن کسانو شمار تر د لسو لکو نه سیوا شوی او دغسې د مړینې شمار هم د شپږ څلوېښتو زرو نه سیوا دی. د فرانس چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې د وایرس له امله د ناروغ شوي کسانو شمار تر د دیارلس لکو ته نږدې شوی دی. فرانس کې تر د خالي د ورځې پورې د شپږ دیرشو زرو نه زیات کسان مړه شوي دي. د برتانی او فرانس په ګډون نورو یورپی هیوادونو کې هم د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي. یورپی هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د نړیوالې وبا د پلټنو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ته زیات اختیار ورکړل شي. دوی ویلي دي چې د کرونا وایرس په وخت د ادارې نیمګړتیاوې رامخته شوي دي. د صحت نړیوال اداره په بې طرفه توګه د وبا پلټنې نشي کولی او دوی په حکومتونو اړه لري چې معلومات ورسره شریک کړي. د جان هاپکنز د مارچ میرو تر مخه په نړۍ کې د کرونا وایرس له امله د ناروغ شوي کسانو شمار د 15 میلیونو نه سیوا شوی دی او د 11 لکو نه زیات خلک ترې مړه شوي دي.
مخشوې د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځې ورکړي دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د تیرو دوو کالو راسي سخت سیاسي اړې غړې روان دي. د عمران خان د مشرۍ لاندې د تحریک انصاف حکومت د وړاندینو حکمرانانو او یو شمېر سیاسي مشرانو خلاف د احتساب مقدمه جوړې کړې دي. هر کله چې د حکومت سیاسي مخالفین دا ټولې مقدمه په سیاسي بنیادونو جوړې انتقامي کاروایي بولي، د پاکستان په موجوده سیاسي حالاتو د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ایکسپریس ټریبیون کې د نامتو سیاسي او دفاعي تجزیه‌نگار لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. ریټایرډ لیفټیننت جنرال طلعت مسعود د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د قومونو په جون کې یو وخت لازمی داسې راځي کله چې د دوی مشران د جمهوریت اقدارو پر ضد پالیسۍ جاری نشي ساتلې. په داسې حالاتو کې صرف د ذاتی یا د ادارو د ناولو مفادات او خیال ساتل کیږي. نن سبا پاکستان کې هم دا قسم حالات جوړ دي او د دې ملامت د ټولو سیاسي پارټو په مشرانو او پر ریاستي ادارو اچولې کېدل شي. دلته اوس سوال دا راپورته کیږي چې آیا د پاکستان مشران دې بدلو حالاتو منلو ته تیار دي او کنه په ملک کې هغه حالات جاری ساتل غواړي په کوم کې چې د تیرو درو او یو کال راسي انخته پروت دی. ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود خپل مضمون کې لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان دا وخت په سختو سیاسي بوختو کې انخته دی. د حکومت مخالفینو د وزیر اعظم مخالفت ته بڑی وغلی دي. هر کله چې وزیر اعظم دوی سره د څه قسم خبرو کولو نه چټ انکاری دی، بلکې اپوټه دوی د غلو او د لارزندو په نومونو یادوي. که عمران خان د سیاسي پارټو د مشرانو مخینه په اخوا کولو کې کامیابیږي نو بیا خو به ملک د اکی یوې پارټۍ نظام تر روانيږي کوم چې د جمهوریت اقدارو خلاف خبره ده، او کنه سیاسي پارټو سره کینی او خبرې اترې ورسره شروع کړي نو بیا خپل قام تخپل کارکردګي نشي ښکارا کولی. مخالفه سیاسي پارټۍ دا وخت په ملک کې د بشانه ګرانۍ نه خپله ګټه اخلي او په دې خبره د ملک ټول خلک د عمران خان د حکومت خلاف راپورته کړي دي. په دې باندې دوی د نیب له طرفه د جوړو مقدمو د فشار کمولو کوشش هم کوي. مضمون نگار لیکي چې د پاکستان په سیاست کې منفي انداز ډیر زیات دی او په یو بل د سنگینو تورونو پورې کولو سلسله ختمېدو والا نه ده. خو دوی دا سوچ نه کوي چې د دې قسم سیاست نه د ملک دپاره سنگینی نتیجې راوتې شي. د حکومت د مجموعي کمزوري کارکردګۍ له سببه مخالفه سیاسي پارټۍ د حکومت خلاف په یو مضبوط اتحاد جوړولو کې کامیابی شوې دي. په لویو لویو ښارونو کې درنې جلسې کړې دي، د نورو جلسو هم پروګرام دی او حکومت ښه سرګومه کړې ده. د شور او د غوغا په دې ماحول کې د ملک د میډیا نه هم لار خطا ده. په میډیا باندې نه د ملک په زبون حاله معیشت سنجیده بحث کیږي او نه په خارجي معاملو. د دې نتیجه دا راوتې ده چې ټول خلک هم په کورني سیاست کې اخته دي او د سیاست دانانو په یو بل پسې د کنزلو کولو د پروګرامونو او شوګانو په کتو ښه خوشاله دي. دې سره سره حکومت د میډیا په کسانو باندې د ویرو ترهو تیرولو او د خپلو مخالفینو په طاقت سره د چقولو سلسله هم جاري ساتلې ده. د حکومت لخوا د میډیا د چقولو تازه اقدامات د حکومتي کارکردګۍ او پالیسو د ناکامو څرګندونه کوي. د حکومت موجوده پالیسو خارجي ملکونو کې هم پاکستان ډیر رسوا کړی دی. د ملک دننه د ملکي میډیا د چقیدو په نتیجه کې د سوشل میډیا اهمیت ډیر زیات شوی دی. دا وخت سوشل میډیا پاکستان کې د خلکو د رائے خیال ټولې دنیا ته د ښکارا کولو یو ډیر اثرناک وسیله پاتې ده. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود دی ایکسپریس ٹرائبیون کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لکھی چې وزیر اعظم عمران خان مخالف و سیاسی پارٹو سره د خبرو اترو کولو نه انکاری دے او د خپل حکومت د مضبوط او د قائم ساتلو ټول بوج د فوج په اوږو ورچولې دے. د حکومت او د مخالف و سیاسی پارٹو خپلو کې د خکر اړمول ټول نقصان عوامو ته رسیدلی دے. تمه خدا کی دا چې د تحریک انصاف قیادت به پارلیمان او د دې کمیټو ته خپل جائز مقام ورکی. خود باقاعدہ د صحیح قانون سازه پځه د عمران خان حکومت ارډیننسونو جاری کولو لزور ورکړی دی کم چې د آئین او د جمهوری عمل خلاف خبره ده. خو مضمون لیکي چې کله په سیاست کې دا شان الغو تلغو راپورته شي لکه څنګه چې نن سبا پاکستان کې راپورته شوی دی، نو حکومت د خپلو مخالفینو په طاقت سره د خپلو لاندې کولو کوشش کوي او د ځان ساتلو دپاره د فوج په غیږه کې کینی. پدا سے حالاتو کی فوج تا پقامی معاملو کی دا گتو وحلو موقع پلاس ورشی پولیسی یو والے دا سیاسی طبقی موجودگی او دی سیاسی طبقی سر دا قومی مفاد و سوچ دا جمہوریت تقاضی دی. دی ہر سد پار موجودہ وقت کی دا پاکستان حکمران طبقی لا راروان دے کی دل پکار دی چی دا پارلیمان کاروبار خپ سڑی توب او انسانیت روان کی او حزب اختلاف لا دخپل خبری کول پورا وقت ور کی. قانون سازے تا باید چخپل پامو برزئی او دا آرڈیننسن جاری کول سلسلہ بند کی. خو پاکستان کی دا مقصدی تبدیلو را وستو کار سا آسان کار ندے، زکہ چی ادارے ډیری مضبوطی دی او نظام مفلوج دی. سیاسی پارٹی دانه وانه دی او د خپل بقا د پاره د عوامو د طاقت په ځای د فوج نه امداد غواړي. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود دی ایکسپریس ٹرائبیون کی چاپ شوی خپل مضمون په دی الفاظو ختم کړي دی چې موږ ته د خپل قومي تجربو نه دا ښه ثابته شوی دا چې د پاکستان د خلکو سیاست دانانو او د ادارو ناکامۍ او د دې وجوهات سړي. خو بیا هم د دې ناکامو د مخنیوي په ځای موږ د خوبونو په دنیا کې پراته یو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com. ټویټر @voa.
تاسو د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ته غوږی. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د ریاست نه د کورونو چارو د مرکزی وزیر اعجاز شاه په بیان د اسپیناوی غوښتنه کړې او وای آیا عوامي نېشنل پارټي د ترهګری پر ضد جنگ د ریاست د تحفظ لپاره کوي او که د ریاست خلاف. اخوا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون خورنې غورزنګ مخکخ مشر محسن داور د کورونو چارو د وزیر د طالبانو په حق بیان د جرم اعتراف بللې او وای د هغه دا بیان د پی ټی ایم د هغه بیانیه تصدیق کوي چې د پاکستان د ننه د ترهګری او د پښتنو په وجنو کې د ریاست او اسټابلیشمنت لاس وو. ښکار دی وی چې پروند ملک کورونو چارو وزیر اجاز شاه پنجاب کې وی دستوري ته په وینا کې د مخالف مسلم لیگ نواز په بیانیه د تنقید په ترڅ کې ویلی وو چې د خیبر پښتونخوا د سیاسي اډلې عوامي نېشنل پارټي په مشرانو قاتلانه حمله د هغه د ترهګری پر ضد بیانونو باندې د طالبانو پر د عمل کې کېده. اهم د دې لقبله د بلور کورنۍ اغړی او د میا افتخار حسین زوی وجل شوی وو او دا وخت چې څوک هم د مسلم لیگ نواز د بیانیا ملګرتیا کوي هغه هم د خطر د لاندې دي. نور تفصیل به د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
په دغه تقریر کې اجاز شاه دا هم ویلی و چې څوک هم د خپل فوج پر ضد خبرې کوي هغوی دې د پولې پورې امرت سر ته ولیږلی شي. په دغه بیان باندې په سوشل میډیا هم یو سخت غبرګون مخې ته راغلی او د وفاقي وزیر اجاز شاه دغه بیان ښکاره دړکا ګرځولی کیږي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان په یو ټویټ کې ویلي باید چې ریاست د داخله چارو د وزیر اجاز شاه د بیان سپیناوي وکړي. آیا عوامي نېشنل پارټۍ د ترهګرۍ ضد جنگ د ریاست د تحفظ لپاره کوو او کو د ریاست خلاف؟ اجاز شاه هغه وخت چرته و چې بشیر بلور، راشد حسین او په درزونو کارکونان د ترهګرۍ ضد جګړه کې شهیدان شول او موږ په هغوی ویاړ کوو. د مرکزي وزیر اجاز شاه دغه بیان ته د عوامي نېشنل پارټۍ جنرال سیکرټري میا افتخار حسین هم خپل عکس العمل په یو ټویټ کې ښودلی او وایي ریاست دی واضح کړی چې اجاز شاه رښتیا او کو دروغ وایي. هغه د دړکې په انداز کې وایي عوامي نېشنل پارټۍ د طالبانو مخالفت کوو، نو بلور خاندان او د میا افتخار حسین زوی ووجل شول، دا یو ردی عمل وو. احسان وزیر نومي صارف په خپل ټویټ کې د عوامي نېشنل پارټۍ د جنرال سیکرټري د میا افتخار حسین د بیان په جواب کې وایي مشره معافي غواړم، ته یو نر انسانې، خو زما په خیال نور وضاحت ته ضرورت نشته. د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال محسن داول وایس اف امریکا ډیوه سر خبرو کې وایي اجاز شاه د کورنو چارو د وزارت په کرسۍ ناستې او له دې مخکې هغه په پنجاب کې د ایس ای مشر هم پاتې شوی او د هغه دغه بیان اعتراف جرم دی.
دا خو مطلب دا دی چې زمونږ د غورزنګ حسن د پټکین د بیان چې کومه دا خو کوم دغې انډورسمنت دی، مونږ باندې میدان نام لګولو چې دا یا د انډیا خلک یا د افغانستان خلک یا د پلانکی خلک یا د چه خلک دی، ځکه مو دا په دی باندې اوس خو دې په خپله باندې دا اعتراف جرم وکړو. نو چې اعتراف جرم وکړو نو بیا په کار نه ده چې پلوت کمیشن د دې شي لپاره جوړ شي چې بشمول د دغو سورسو په کتلام کې ملوث شو، د کوټه شاهدان دي، د ای پی ایس واچات دي، د نور ځای په ځای د کیسافوانی د مکینې دلته ځای په ځای نور هم ډېر غټ غټ دغه شوي دي، د بشیر بلور او د هارون بلور شهادت دي، د میا افتخار حسین د دوی شهادت دي. بلا سیاسي قیدینو بلا زموږ قبایلي مشرانو ځوانانو پښتانو چې کوم دي په دې ټول لرو پر افغان وطن کې په دې کې شهیدان شوي دي. اوس کوم ریاست مطلب
اخوا د عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان زاید خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د کورنو چارو د وزیر اجاز شاه د بیان نه داسې لګي چې ګنې هغه د طالبانو ترجمان دی.
مونږه دا مطالبه کوو چې سټیټ دې دغه انکوایري وکړي ولې چې زمونږ د میا افتخار صاحب بچي بشیر بلور او داسې زمونږ ډېر ایم پی ایګان او صدران او ډېر 1200 کسان مونږ شهیدان شوي دي، نو آیا د دې بیا ریسپانسبلټي به اجاز شاه قبلې او کنه څوک قبلې؟ ولې چې اجاز شاه چې کوم خبرې کړلې او دا غي نه دا معلومیږي چې د اجاز شاه ته څه معلومه او خلاصه د ایم پی سره کېدل او نن هغه چې ترټ ورکې مسلمان ګډون ته نو زما خیال چې د خپل رابطه د په دغه رابطو په جمعانی موږ سره دغه سی وي او کدي وسم نن پچا مانی کوي پچا سکي نو هغه هم به دې زمواري.
وتلی خبریاله اسما شیرازی په خپل یو ټویټ کې لیکي د بلور کورنۍ قتل د طالبانو رد عمل دی. د نون لیگ بیانیا هم هغه ده د وزیر داخله اجاز شاه د بیان سمانا واخلي. یو بل خبریال مرتضی سولنګي په خپل ټویټ کې لیکي آیا د هغه مطلب دا دی چې شدت پسند به اوس پی ایم ایل ان په نخه کوي ولې چې هغه د استابلیشمنت مخالف ډله ده، نو دا شدت پسند د چا د پاره کار کوي؟ د کورونو چارو د وزیر اجاز شاه د بیان په حق له د عوامي نېشنل پارټۍ د مشرانو غوښتنو ته د مرکزی حکومت لخوا کوم خبرګون تر دې دمه نه دی خودل شوی.
د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په 15 نومبر باندې د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. دغه خبره په ټویټر باندې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین کړی ده. هغه ویلی دی د دې جلسې مقصد په سیمه کې زیاتېدونکو هدفي وجنې، ترهګري او په نورو مسلو باندې غږ پورته کول دي. منظور پښتین دا هم زیاته کړی ده چې په جلسه کې بعد د خړقمر پیخي متاثرین هم یادېږي. د دې جلسې د اعلان په حواله سره حکومتي چارواکي سوای او نور پرمختګ په کیسه شوې ده. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د ټیو خبريال عدنان بیٹنینا اورو.
منظور پښتین وای په دې جلسې کې وای د شمالي وزیرستان خړ کمر په پیښه کې وژل سوی کسانو یاد تازه کول ترڅنګ په سیمه کې پرورنه امنۍ او په نورو مسلو خبرې کوي.
په دې جلسې کې به د لارو بر وطن د سولېز ژوند غوښتنه کوي. په دې جلسې کې به د خپل خاورې، د پښتنو د خاورې، د دې وطن د عزت، د پات او د تقدس د بهان ساتلو په دې خاورنا ترهګری لره ساتلو او د دې خاورنا بلواکی زورواکی لره ساتلو د پاره با اولسی غټ پورته کیږي.
منظور پښتین په شمالي وزیرستان کې د احتجاجي غونډې اعلان په داسې حال کړی چې په دې وروستیو کې د حکومت سره خبرې هم شوې دي. دوی ته د خبرو کولو وړاندیز د ملګرو دفاع وزیر پرویز خټک د جون په 15مه نیټه کړی وو. د پاکستان پوځ او اوسنی مرکزی حکومت وار په وار د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای بللې دي او ډاډ یې ورکړی چې د دوی غوښتنې به ومنلی شي. خو کله چې د دې تحریک لخوا د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهرې او جلسې شوې دي نو په پولیسو تھانو کې د دوی پر ضد مقدمې درج شوې او تور ورباندې لګول شوی چې دوی د ریاستي ادارو او پوځ پر ضد خلک راپاروي. تر دې ته باندې غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم په څومره مشرانو مقدمې درج شوې دي نو هغه کې د ریاست پر ضد د خلکو راپارونې او بغاوت مادې هم شاملې وي. تیر کال اپریل په میاشت کې هم پښتون ژغورنې غورځنګ په میرانشاه کې یوه لویه احتجاجي غونډه کړې وه او تر هغه وروسته دوی پر ضد په حکومتي کچه کریک ډاون پیل شوی وو. دې په جواب کې د ملک داخله وزیر اعجاز شاه برني خبری ادارې سره د پی ټی ایم په اړوند یوې پوښتنې په جواب کې ویلي وو څوک چې قانون ماتوي هغه بنی ولی شي. د پاکستان پوځ پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور هم پورې کوي چې دوی د هند او افغانستان په لمسون د ترهګری پر ضد د پاکستان د پوځ جګړه دروغجره ثابتول غواړي او وایي د دې لپاره د هندي او افغان استخباراتي ادارو پیسې اخلي. دوه کاله وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې امن راغی نو اوس یو بل تحریک شور شروع کړو. هغه ویلي پلان شوی د چا په لمسه جوړ شوي احتجاجونه نه منو. جنرال باجوا د احتجاجونو د تحریک نوم نه و اخیستی خو پاکستاني رسنۍ وایي اشاره یې پښتون ژغورنې غورځنګ ته وه. خو بلخوا د پی ټی ایم مشران وایي په دوی د دروغو تورونه لګول شوي ځکه چې دوی د آئین سرسم برابره خپله پرامنه مبارزه کوي او دا تورونه به دوی د عدالتونو د لارې لرې کوي. منظور پښتین تیر ماښام په فیسبوک لایو ویډیو کې یو ځل بیا هغه پخوانۍ غوښتې تکرار کړې چې پکې د دوی 15 غوښتو تر څنګ د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړولو غوښتنه هم شامله ده.
په زرګونو پښتانه ووژل شول راغبی چې نامعلوم افراد ولې پر ریاست دومره حق نه کیږي د پښتنو چې د نامعلوم ورته معلوم کی. نو په دې حواله سره د ټروت کمیشن مطالبه د پی ټی ایم هغه مطالبه ده چې دا په دنیا کې صرف یوازې دوی نه کړي بلکې هر ځای چې ظلم جبر شوی دی هلته خلکو ټروت کمیشن مطالبه کړې ده. په یو مړی باندې خاموشي بل مړی ته لارې جوړوي. نو چې یو ځل انصاف وشي بیا سل کاله هم څوک هغه ظلم جبر ته نشي ورتلی.
منظور پښتین په شمالي وزیرستان کې دغه احتجاجي غونډه یا جلسه تر هغه وروسته اعلان کړي چې ځایي خلک او په خپل حکومتي چارواکي منی د ضرب عذب عملیاتو وروسته یو ریبیا پکښې ناامنۍ پېښې سیوا شوي چې پکښې د ځایي خلکو د هدفي وژنو ترڅنګ په امنیتي ځواکونو بریدونه کول هم شامل دي. دا د هم یادوي چې پاکستان پوځ په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذب نوې پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو وروسته په سیمه کښې د حکومتي عملداري په ځای کولو دا ولري. خو بیا هم وخت په وخت د علاقې څخه د بد امنۍ پېښو راپورټونه ترلاسه کېږي. عدنان بیټنۍ، وی او ای، ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د بلوچستان په سرخار کوټه کې نن په یو لسمه ورځ باندې هم د نانوایانو لخوا د تنورونو هړتال دی. دوی وایي په بازار کې یا په مارکیټ کې اوړه په ګران نرخ خرڅیږي او حکومت چې ولا کم نرخ ورکړی دی په هغې کې دوی ته واره نه خوري چې ډوډۍ خرڅ کړي. دوی د مقامی او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې د یو ډوډۍ بیا د زیاتولو اجازت ورکړی شي. بلخوا په علاقه کې د نانبایانو د هړتال په وجه باندې خلک هم د مشکلاتو سره مخ دي او مقامی انتظامیه وایي چې دوی په دې لړ کې کار کوي چې دغه مسله حل کړی شي. د ډیوه خبریال حمید سمسور په تفصیلي رپورټ را لېږلی.
د کاربندیز د نه ختم کېدو له سبب څخه د تنورانو د اتحادیې مشر نعیم غلجی نظامی چارواکو ونیوي چې اوس د پولیسو په ولکه کې دی. عادي خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
عبدالمالک مینم دی. تنوران بند دی، ډیر سره مشکل دی. ډوډۍ نه پیدا کیږي، هر ورځ وږي چې پیدا سي هغه په څلوېش پیدا ناجایزه ده. یا اول دی بند کی کنه بندوي په هغه شلو دی خلاص کی په څلوېش پیدا دا خو ناجایزه ده، بې انصاف دی. چې د غریبانان بچي کی مشخلا بیا هم یو لړۍ والا دی ګولم پیدا کو دی غریبانان سره چې د شل په بالا وس نه لري.
نوم خو می عبدالکریم دی.
ډوډۍ جان محمد روډ دی وای دا پښتون آباد خو چې غیبی روډی یو تنور منور خلاص په سلوي شپې ډوډۍ ورکړي 200 ګرام باندې مکمل ډوډۍ خپل ورو رکشا چلو رکشې باندې اوس وړه پرا کو چش پرا کو بای بس مش خدای التجا له بای چې دا وړه ارزان
زمانو محمد ایاز دی تندوران ډیر بند دی او د دوی هړتال تقریبا دوه هفته کیږي چې سٹارټ دی یو ځای داسې هوټل کې ډوډۍ خرڅیږي نو دوه دوه غنټې درې درې غنټې موږ هغه دپاره چې دوی ولاړې ډوډۍ اخستنګو دپاره
د تنورانو د اتحادیې مالکانوی چې دلته ګیس او د وړو بیه ډېره زیاته سوې ده د دوی غوښتنه ده چې د یوې ډوډۍ بیه دې 150 روپۍ شي خو د صوبایي حکومت ویان لیاقت شوانی بیا دغه تور رد کړی
ریټ سے اضافه کرنے کے لیے ہڑتال ہوتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ تو آپ کو آج بھی جو سستا آٹا ہے سیلز پوائنٹس میں 930 روپے میں 20 کلو کا تیل ہم فراہم کر رہے ہیں ہمارے تندور والے جو بھائی ہیں وہ وہاں سے جا کے خریدیں یا ہم وہاں پر پہنچائیں گے
د نرخ د سیاتولو لپاره کاربندیز دی د بلوچستان حکومت نن هم ارزانه وړه ورکوي د فلورولو پر ځای باندې و دوی ته 40 کیلوګرام تیلې په 910 روپۍ باندې ورکوو زموږ د تنورانو ورونه ورده سی وا دخلی یا به موږ ورسوو حکومت د موجوده مارکیټ د جاج اخستلو لپاره یو کمیټه هم په کار اچولې ده چې په کوم د خوراک د صوبایي څانګې فود اتارټي سپیشل ماجستریټ او د غډول د نانوایانو اتحادیې هم او د غډول د کنزیومر سوسایټي غړي هم په دې کې شامل دي مل د کنزیومر سوسایټي مشر نظر بړي چې وی چې دوی خپل سروې اوس بشپړه کړې ده
کمیټه تللې د ګراوند ته په ګراوند باندې د وړو قیمت مزدور ګیس بیل ټول اخراجات د تخمینه تقریبا مرز کوټیشن ته مختلف علاقو تندورانو سروې کړې ده چې دا کمیټه به د حالات مطابق چې په دا وخت مارکیټ کې د وړو کم صورتحال دی ګیس نشته سلندر استعمالی دا ټول شیان په نظر کې نیولې دي بیا یو داسې قیمت راایستلې دي چې پاغه کې عوام ته توان ورسیږي او نه تنور ولا ته
اوس به دوی حکومت ته خپل راپورټ وړاندې کوي صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې د تنور مالکانو د ډوډۍ وزن ډیر کم کړی دي او د غډول دوی په شار کې غیر قانوني تنورونه هم خلاص کړی دي چې لا حکومت سره رجستر نه دي حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټه
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده اواز بوزو تاسو د خیبر پختونخوا د سیالګری سیمې سوات ته په سوات کې د سرکاري او د شخصي سکولونو د طالب علمانو د پاره د ساينس د موضوع د لاندې د اکزیبیشن یا نمایش لګول شوې ده او په دغه نمایش کې د سکولونو د طالب علمانو لخوا ساينسي اصولونو باندې جوړ ماډل یا نمونې خودلې شوې دي او مقصد په طالب علمانو کې د ساينس اهمیت او دلچسپی زیاتول دی د لیو خبريال فیاض ظفر د دې نمایشي د اکزیبیشن نور حال راکړي
په دین راتون کې ثقابلیتونه د دې ماشوانو د غو پورن باندې خایو
موږ دې پروجیکټ کې د لایټ کنټرول کړه دې د سر زموږ د بجلی بچت ډیر زیات راځي
دا سر زموږ په بایک اتوميشن باندې پروجیکټ سره ثرو انډراید اپلیکیشن باندې موږ سٹارټ کوو بل دا سر چې یو زموږ د لوکیشن هم ټریس کولای شو چې کوم چې موږ بایک تلې هغه دې موږ ټریس کولای شو یو بل دا سر ور سپیډینګ ایکسیډنټن سوادي زیات سیوا دي نو که یو سړی اور سپیډ شي نو پیرنټس چې دا هغه ته میسج کال کیږي بلکې سر د ایکسیډنټ خطرینن سره ډېر سیوا دي ایکسیډنټ هوشي سر نو تی ژوند ته جوړه میسج بږي لکه هاسپټل ته پولیس سټیشن ته او د پیرنټس ته میسج دي چې دا ځکه ایکسیډنټ شوی او یو اټومیټیکلی بچالان کیږي ټریفیک قوانین درته
سر دا زموږ سره ګیس لیکیج ډیټیکټر دی دغه موږ سنسر لګولې دا ګیس ډیټیکټ ګیس لیکیج هم سره لوي شي چې دا ګیس ډیټیکټ کی دا هم الارم ساين و لګي چا کم کس الرت کی دا هم سره دا ګیس لیکیج شوی دی او بل پکې دلته لایټ هم ته ورا کی ریډ لایټ او دا ګیس ربیا پدې کې موږ ریلی لګول دا اتوماتیک دا وول مین سپلای شي دا هغه بند کی سپلای بند چې موږ هغه لیکیج ختم شي دا هم سره ډیر لایف بچي لګي هم مین مسله په نن سبا په دنیا کې دا خاص په پاکستان کې چې ګیس لیکیج هم سره ډیر کسان چې دا خپل مطلب جون نه لاس وینځي نو دا غیر پرموند مسلې په پرابلم څنګه هم دا سلوګن دی وی کیر فار یو سو وی کیر فار یو سو هم نه کوم کار کې دی ګایون کې لسه
موږ ته اتوماتیک فایر ایکستینګوشر موږ جوړ کړی دی د مختلف کارونه دی لکه یو ځای کې اور ولګي د به اور په خپل بندي او دغه به کوي د تاسو ته فهم سر د به سایرن هم لګي بزر بم لګي اور په خپل بندي سر
دا موږ اتوماتیک سینټایزر رخ کړی دی او د دې موږ د دې لپاره رخ کړی چې خلک د کووډ نه بچي او د دې سر چې هر انسان ناس پیراوی نو دا غینا سر د کووډ 19 دا د دې جراثیم پیلایږي تاسو کته شي سر
دیسی
مون وای چې دې سره چالاس نه لګي سره او دا وشو سر
شو کلینر مشين دی ودی کې تاسو څنګه خپل خپدن نه کیندي کې سنسز لګې دي لیدي اپ په واسطه سو ډیټیکټ کینس تاسو شو بلا صفاقي سر دی کې دا مونږ وایرینګ کړي دی دلته نو دی وجنه دا بس دا په سپینشن تاسو شوز بس صفاقي
سر دا مونږ سپیشل ګلاسز د سپیشل خلکو د پاره رخ کړي سر دا سر دا مونږ د هغه خلکو د پاره رخ کړي سو چې سړي دی نشي سر دا کار دي چې کوي غن سر جدي کې دا الټرا سونیک سنسر لګیدل نه سر نو په دې د وځي کدي ته مخه ته پلیر د شي څه اوبشکل چیز راشي سر دې د 50 ډیسټنس یا 50 ډیسټنس کم دا کار کوي اوس دې ته مخه ته سنشتي دې تاسو زما لاس ډایرکټ کو سر نو دا رزق ځین आवाज کوي
دا ما اتوماتیک واټر ټیپ مونږ جوړ کړی دې دې کار دادې څنګه به مونږ دې ټیپ ته لاس نیسو نو وبا به یې څنګه چې به مونږ لاس لر کو نو وبا به په خپل دا غي فلو به ختم شي مینز بن بشي او دا موږ سره ځکه فائدې مندې ولې چې موږ سره واټر هم نه ویسټ کیږي او بل د دې دا فائدہ چې موږ کرنٹ سچویشن ته ګورو نو کورونا وایرس دی نو هغه کې چې موږ یو سیس ټچ کوو نو وایرس سپریډ کیږي نو کدا موږ باندې د دې ټچینګ بنئ نو وایرس به هم نه سپریډ کیږي
دا سکول 21 او دا ایس پی ایس چاروکو زیاته کړه چې دا رنگ نردارتونه به وخت په وخت کولی شي چې د داسې ماشومانو حوصله افزایی کیږي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com
او وخت شوه د وسه د دیوا په خبري خبرونه کې د پښتو ادب هنر او د فن په حواله سره د یو ځنګړي شخصیت په حق لا د یو ریپورت دغه ریپورت د هر اتوار په ورځ تاسو د پاره د دیوا همکار سردار علي ټکر راوړي نو راځي چې واورو نن هغه د پښتو شاعري یا د ادب کم یو هنرمند تاسو د پاره په دغه ریپورت کې راوړی دی
خو ګوري دونکو ما تاسو سره په دې پروګرام کې د اخون دروازې بابا په حواله باندې او بیا د غینه پس د غدزوی عبدالکریم بابا په حواله باندې تاسو سره نظر شریک کړو نن به د سره د دې خاندان د یو بل شاعر عبدالحلیم په حواله نظر شریکو محترم عبدالحی حبیبی سے په خپل کتاب پښتانه شعرا اوله حصہ کې د عبدالحلیم په حواله د سلیکی وای چې عبدالحلیم د عبد الله زوی او د اخوند دروازه بابا نو سیدی دی هم د زرم کال نه پس ژوند دیو او دو هم د خپل نیکه په ترس ډیر شار ویل دی لکه څنګه چې د عبدالحلیم نیکه اخون دروازه بابا د خیر البیان په ترس باندې لیکل کول نو هم دغه روایت د د په شعر کې هم مونږ ته ملایږي دا روایت مونږ ته د عبدالکریم بابا چې د اخون دروازه بابا زو دغه په لیکونو کې هم دا روایت مونږ ته ملایږي چې هغه به هم د خیر البیان په ترس باندې لیکو خور سره ور سره د چونکو روانه شاعری هم کړی دا نو په دی وجہ د شاعرانو په ډل کې هم حصہ دیږي نو راځي چې د کلام د نمونه لګاوو چې زې نلری تنهاوی هاوی چې زې نلری تنهاوی دا کلی جهان سرایدي او په هر ځای چشپه پر راغله په هر ځای چشپه پر راغله هم هغه سره د ځای دی او چې څوک نه لري به خدای چې څوک نه لري به خدایا ځای نه وی یک تنهاوی او ته ګدای ورته موایا ته ګدای ورته موایا چې بچا د دې ګدای دی او چې د زړه په سترګو ویني چې د زړه پستر بوزینی دراحت تلک کوینا او د عارف راحت بلا کې تن دائم په وی وهای دی او د حلیم هم امیدوار او د حلیم هم امیدوار دی ستاد فضل حقانیتا او چې حلیم د عارفانو نیک مردانو خاک پای دی خوګوریدونکو پرلتون کې پروګرام کې بده یو بل نوې شعر سره ستاسو په خدمت کې زریګم اوس ما سر درلې ټکر لای اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلې او اوریدلې شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیری نکړی
باندې کوس یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای د ایران په حکومت خپل فشار جاری ساتلی دی د امریکای د خارجه چارو محکمې په جون کې د اسلامي جمهوریت ایران د جهاد رانه په ایرسل نومي کمپنۍ او د دې کمپنۍ په شنګای کې په ایسل نومي وړې کمپنۍ باندې بندیزونه لګولې دي ځکه چې دوی د وسلو د اورو ورو په کارونو کې اختوي د خارجه چارو محکمې خبرداري ورکړلې چې څوک هم ایرسل یا ایسل نومی جهادرانو کمپنو سره کاروبار کوي په دوی به هم بندیزونه لګولې شي د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په یو ویشتم اکتوبر کې خپل یو تقریر کې په صفحاتو کې ویلي دي چې د بندیزونو لګولو امکان اوس د یو حقیقت شکل اختیار کړی دی دوی مونږ په دې لړ کې په جون کې خپل کمه په اراده دایره کړی و په هغه ولاړیو او د اسلامي جمهوریت ایران او د ایران جهادرانو کمپنو سره لین دین کوونکو تجارتی ادارو باندې با بندیزونه لګاو دی لړکی شپک تجارتی ادارې او دوه کسان په ګوت کړی شوې دي دا د هر هغه چا لپاره خبرداري ده چې دې کمپنۍ سره کاروباري لین دین کوي کمی شپک تجارتی ادارې چې د بندیزونو لپاره په ګوت کړی شوې دي دا ریچ هولډینګ ګروپ شنګای ریچ شپینګ لاینز ډیلایک شپینګ ګریشیس شپینګ نوبل شپینګ او سپریم شپینګ نومي جهادرانه کمپنۍ دي په کومو دوه کسانو کې بندیزونه لګولې شوې دي دا د ریچ هولډینګ کمپنۍ شنګای ستر انتظامی افسر اریک چین او د هندي کمپنۍ صدر ډینیل هی دي دا نوی بندیزونه په ایران د ملګرو ملتونو لخوا د لګیدلو بندیزونو د بحال کولو ورسته لګولې شوې دي په کومو کې په ایران د وسلو د لګیدلي بندیز بحال کېدل هم شامل دي امریکای دینه پس د متحده قانونو د سلامتی کونسل د 2200 یو د شرم قرارداد لاندې په ایران بندیزونه بحال کړی دي د دې اقدام نه پس د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کړې ده چې امریکا په داسې فرد یا اداره باندې د بندیز لګولو د پاره خپل ملکی اختیار استعمالولې شي چې په ایران د وسلو خرڅولو یا ایران نه د وسلو اخیستو سوداګانو کې ککړ وي خاغلی پومپیو زیاته کړه چې د امریکای پیغام د ساده او الفاظو دی او هغه دا چې امریکا به په دنیا کې پر ریاستی سطح د ترهګرۍ د ټولو نه لوی سرپرست ملک ته چری هم د جنگي هوایي جازونو ټینکونو میزایلونو او د نور قسم روایتي وسلو د خریدو فروخ اجازه ورنکي ایران باندې د خپلو بیلستیک میزایلونو د تجربو کولو او د جاری اټیمی سرګرمو په سر هم واپس بندیزونه لګولې شوې دي په اټیمی سرګرمو کې د یورینیم د سوچکول عمل هم شامل دی چې د اټیمی وسلو په جوړولو کې استعمالولې کېدې شي د خارجه چارو وزیر پومپیو اعلان کړی دی چې دا اوس د ایران خوخه ده چې د متحده قانونو د بندیزونو په خلاف ورزو کولو د وسلو اخیستو سوداګانی جاری ساتي یا که د ایران قانوني خزانه د خپل خلکو د خیر د کارونو لپاره استعمالی خاغلی پومپیو خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې موږ د ایران د جابرو حکمرانانو خلاف د ایران خلکو سره ولاړ یو څوک چې د خلکو وسیلې خاورې اریکۍ او د آزادۍ د پاره د خپل خلکو هلې ځلې چقۍ
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوریل
VOA Washington DC 20235 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.